ډیر زیاته مننه سید سمیع عباس دوستانو د یو ساعته خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې د امریکا د پوسلوی درستی سوای د اسلامي دولت یا داعش ډلې خلاف د جګړې نوې ستراتیژي برابروي. د افغانستان او د سیمې د حالاتو په اړه نور رپورټونه هم اوري، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. افغانستان او اروپایي ټولنې د همکاریو تړون لاسلیک کړ. ملګری ملتونه وایي چې افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستو دوام د طالبانو پر وړاندې جګړه کې د افغانستان د حکومت ځواک نور هم پیاوړی کوي. او د پاکستان په پنجاب ایالت کې تیره ورځ له کرښې څخه د یو ریل د خویدو په پیښه کې د پوست د یو رتبه افسر په ګډون لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. افغانستان او اروپایي اتحادیې د همکاریو تړون لاسلیک کړ. د ارګ اعلامیه وایي د شراکت او پراختیا دغه تړون پرون ماښام د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په حضور کې د دواړو اړخونو د استازو لخوا لاسلیک شو. د افغانستان لخوا د جمهور رئیس اقتصادي سلاکار حضرت عمر زاخلوال او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو مسؤل فدریکا مورګینی دغه تړون لاسلیک کړ. د جمهور ریاست د ارګ اعلامیه زیاتوي جمهور رئیس اشرف غنی په دې مناسبت ویل چې دغه تړون نهایي کېدل د افغانستان او اروپایي اتحادیې ترمنځ نوی فصل پرانیزي. بلخوا د اروپایي اتحادیې د بهرنی پالیسي مشر موګرینی ویل چې افغانستان په تیرو 14 کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې لرلي، خو ډېرې ستونزې هم مخته پاتې دي. د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام منلی دی چې د افغان پولیسو لپاره د نړیوالې مالی مرستې کنټرول د افغانستان حکومت ته وسپاري. ملګري ملتونه وایي چې افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستو دوام د طالبانو پر وړاندې جګړه کې د افغانستان د حکومت ځواک نور هم پیاوړی کوي. په داسې حال کې چې د افغانستان جمهور رئیس ټینګار کوي چې د دغو پیسو کنټرول باید په شپږو میاشتو کې افغان دولت ته وسپارل شي، ملګرو ملتونو منلی دی چې په 13 میاشتو کې به دا کار وکړي. د افغانستان د ملي اردو اتل سرتیره د یو ترافیکی حادثې له عمله بندي شوی دی. د افغانستان د ملي اردو عسکر عیسا خان چې په پارلمان باندې د مخالفانو د روسي برید پر وړاندې جګړه کې اتل پیژندل شوی، په کابل کې د یو ترافیکی پیښې له عمله توقیف شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وایان صدیق صدیقي وویل چې عیسا خان د تاسف وړ یوې ترافیکی حادثې له عمله چې یو کس پکې مړ شوی توقیف دی او پولیس د پیښې په هکله تحقیقات کوي. د پاکستان په پنجاب ایالت کې تیر ورځ له کرخې څخه د یو ریل د خویدو په پیښه کې د پوست د یو لوړ رتبه افسر په ګډون لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د پاکستان د پوست ویان آسم باجوا ویل په ریل کې شاوخوا 200 کسان سپاره او هغه مهال څو ډبې کانال ته ولوېدې چې پل پرې ونړېد. پوست ویلي په ریل کې پوځیان او پوځي تجهیزات لېږدول کېدل. د پاکستان د پوځ یو ویان ویل چې په دې پیښه کې د پوځ یو لوړ رتبه افسر چې هغه د امیر په نامه یاد کړ هم وژل شوی دی. جیو تلویزیون خبر ورکړی چې له پل څخه د ریل د لویدو په دې پیښه کې د پوځ د دې افسر میرمن او دوه ماشومان هم وشل شوي دي. تر اوسه له دې پیښې څخه څه د پاسه 80 کسان ژوبل شوي. د پاکستان د ریلوې وزیر ویلي چې ښایي پیښه ترافیکي حادثه نه وي او کېدای شي چې 14 په نتیجه کې د ریل ډبې له پل څخه لاندې لویدلې وي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د پیښې په اړه خواشینی څرګنده کړې ده او د تحقیقاتو امر یې کړی دی. روسیا وایي ایران او لویدیز اټومي توافق ته نږدې شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف وایي چې ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه اټومي توافق ته سره نږدې دي. ښاغلی ریابکوف پرون په ویانا کې د اتحاد خبری اژانس ته ویل چې ټول اړخونه په دې نظر دي چې دا مسأله به په راتلونکو څو ورځو کې حل شي. په اټومي مذاکراتو کې د روسیې لوی مرکشي هم ویلي چې تهران ته د اټومي انرژي د څارنې د نړیوالې ادارې د مشر یوکیا امان وروستی سفر خبرې نورې هم څرګندې کړې. د ایران، برتانیې، امریکا، چین، فرانسې، روسیې او جرمني استازي زیار باسي چې داسې توافق ته ورسیږي چې د ایران اټومي پروګرام محدود کړي او پر تهران لګول شوي بندیزونه لرې کړي. د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په یو هوایي برید کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یو مهم مشر چې د ځانوژونکو بریدګرو د امیر په نامه مشهور وژل شوی دی. دغه وژل شوی کس په عراق او سوریه کې ځانوژونکي استخدامول. یو امریکایي چارواکي ویل طارق بن طهار العوني الحارزي چې د تونس تباو په سوریه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. د امریکا د خزانه وزارت 13 میاشت حارزي د نړیوال تروریستانو په تور لیست کې شامل کړ او هغه د ځانوژونکو بریدکونکو د امیر په نامه یاد کړ. د امریکا دفاع وزارت وی د حارزي په وشل کېدو سره د داعش د وسلوالو د انتقال چارو ته کلکه ضربه رسیدلې ده. د اسلامي دولت په نامه سخدریزي ډلې د خپلو وسلوالو داسې عکسونه خپاره کړي دي چې وایي هغه لرغوني آثار ماتوي چې د سوریې د تدمر خر څخه غلا شوي دي. په حلب ولایت کې د دې ډلې مشرانو پرون په انټرنیټ کې یو شمېر عکسونه خپاره کړل چې په هغو کې څو بوتان ښکاري چې په چټکونو وهل شوي دي. اسلامي دولت ډلې ویلي چې دا د تدمر هغه بوتان دي چې له قاچاقوړونکو څخه نیولي دي. بلخوا د سوریې د لرغونو آثارو د ادارې مشر مامون عبدالکریم ویل چې ښکاري دغه اته بوتان د تدمر له هدیرې څخه غلا شوي وي. او یو نوی رپورټ خبرداری ورکړی چې د ختیځ اروپا په 15 هیوادونو کې د اداري فساد ضد ټاکنیو زیارونو په دغو هیوادونو کې د ولسواکۍ د پرمختګ مخه نیولې ده. د نړیوال شفافیت د سازمان دغه رپورټ زیاتوي چې اداري فساد له اروپایي اتحادیې سره د دې هیوادونو د سیاسي او اقتصادي پراخې همکارۍ امکاناتو ته تاوان رسوي. دغه رپورټ چې پرون خپور شو په ارمنستان، آذربایجان، ګرجستان، مولدوفا او اوکراین کې د اداري فساد ضد لسګونه ادارې ارزیابي کوي. دغه 15 هیوادونه ښایي په راتلونکو 15 کلونو کې له اروپایي اتحادیې څخه لږ تر لږه 14.6 میلیارد ډالر مرسته ترلاسه کړي. د دې ویره شته چې دغه پیسې به د مفسدو کسانو جیبونو ته لاړ شي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د پوځ لوی درستیز د اسلامي دولت یا داعش په نامه ډلې خلاف د جنگ د وینو استراتیژي خبر ورکوي. په روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت د امریکا د دفاع وزارت دا رپورټ رد کړی چې وایي په افغانستان کې سکل د افغان ځواکونو تلفات په شمیر کې 95% کې لوړوالی راغلی دی.
د 95% چې دوی ویلي دا نه تاییدوو، خو دا تاییدوو چې زمونږ تلفات د تیر کال په تناسب ډیر شوي دي.
زیات شمېر افغان ځوانان د تحصیلي بورسونو د غیر عادلانه توزیع څخه شکایت لري.
ټول شرایط مو ورته پوره کړل، خو بدبختانه چې واسطه مو نه درلوده، نو هماغه و چې هغه کسان چې پیسې درلودې یا واسطه درلوده هغه زموږ پر ځای باندې بنګلادش هېواد ته لاړو.
دا نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او د خپرونې په دوهمه برخه کې یو کلی زر غږونه د ازادي راډیو د ډرامو نوې لړۍ او ورپسې بحث اورئ. آزادی رادیو په اف ام سل 0.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د متحده ایالاتو د پوست لوی درستیز د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر ضد د جنگ د یوې نوې ستراتیژۍ خبر ورکړی. جنرال مارټن ډیمسي دا هم ویل چې په افغانستان کې ځینې ډلو د داعش بیرغ اوچت کړی دی، خو افغان امنیتي ځواکونه خپله توانمندي او وړتیا ثابته کړې ده. سلطان محمد سرور پی رپورټ لري.
د امریکا د اردو لوی درستیز جنرال مارتین ډیمسي وویل چې د دغه هیواد نوې ملي ستراتیژي په نړۍ کې روانه بې‌نظمي په پام کې نیسي او واشنگتن په دې کار کوي چې د داعش خلاف جنگ لپاره یو شبکه جوړه کړي. جنرال مارتین ډیمسي وویل وروسته له دې چې د امریکا ملي پوځي ستراتیژي څلور کاله مخکې خپره شوه، په نړۍ کې بې‌نظمي زیاته شوې او د امریکا ځینې مقایسوي برلاسی هم کمزوري شوی دی. داعش په کومې ځانګړې سیمې پورې محدود نه دی، په دې معنی چې یوازې په عراق او افغانستان کې نه دی. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې هم داسې ډلې شته چې د داعش مفکوره یې غوره کړې او بیا ډګر ته راوتې دي. هغه مفکوره چې د نایجیریا تر بوکو حرام ډلې پورې چې داعش سره یې بیعت کړې هم غځېږي. د امریکا د پوځ لوی درستیز وویل چې افغانستان به تر یوې مودې پورې له جنګ جګړو سره مخامخ وي، خو د افغاني ځواکونو په ظرفیت او وړتیا یې ډاډ څرګند کړ. زه فکر کوم چې د موږ ټولو پوځیانو او ټولو هغو دفاع وزیرانو چې ما ورسره کار کړی همیشه یې ویلي دي چې افغانستان به تر هغې له جنگ جګړو سره مخامخ وي تر څو خپل داخلي اختلافات حل کړي. مهمه دا ده چې مرکزي حکومت وضع کنټرولولی سي. نو که چیرې د یوې ولسوالۍ مرکز سقوط وکړي باید بیرته ونیول سي او د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو تر اوسه په دې هکله خپله توانایي او ځواک ثابت کړی دی، خو بیا هم دوی مرستې ته اړتیا لري.
د امریکا لوی درستیز زیاده کړی چې واشنگتن به په داعش باندې خپل فشار ته دوام ورکړي چې د متحدینو په لږ مرستې به په پای کې دغه ډله د خپلو تناقضاتو د زور لاندې پرېوځي. جنرال دیمسی وویل چې د داعش خلاف د امریکا هلې ځلې باید دوامدار وي او واشنگتن ځکه داعش ته یو مهم ګواښ دی چې هر هغه څه چې امریکا ورباندې باور لري لکه تنوع او مدني او دینی ازادي داعش مخالف دی.
د سلطان محمد سرور په راپور کې مواردل چې د امریکا د پوست لوی درستیز د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش خلاف د جنگ دی نوې ستراتیژي خبره کوي. ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. ازادي راډیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول واوري. یو شمیر افغان ځوانان د تحصیلي بورسونو له غیر عادلانه توزیع څخه شکایت کوي او وایي چې تر ډیره د حکومتي چارواکو خپل خپلوانو او زورواکو مالدارو کسانو ته د دوی برخه رسیږي. دا چې د لوړ زده کړو وزارت چارواکي او اړوند نور مسؤلان د شکایتونو ته څه ځواب لري، د یوسف خان زدران په دې تفصیلي ریپورت کې اورو.
د تحصیلي برسونو په ویش کې تبعیض او بې عدالتي د ټولنیزو نورو ستونزو تر څنګ افغان ځوانان اندېښمن کړي او په دې اړه ډېر ګیله مند دي. ډېر دا شمېر تعلیم یافته ځوانان وایي د ټولو شرطونو له پوره کېدو سره هم دې باور ته رسېدلي چې له هېواده بهر تعلیم یې یوازې خوب پاتې کېدی شي او بس. جنت ګل یو له همدې محصلینو څخه دی چې د بې عدالتۍ او حکومتي چارواکو له دوه ګونې چلند شکایت کوي. دا ځوان چې د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو محصل و موږ ته یې وویل دا چې د کانکور نمرې ښې وې د پاکستان برس زیرې وشو. په افغانستان کې ټول کارونه بشپړ کړو او هغه هیواد ته د زده کړو لپاره ولاړ. هغه په دې اړه نور وایي.
بیا لاړم پېښور ته، مانتون و د پېښور یونیورسټي په نامه باندې. راته وویل چې د کوم بورس باندې چې ته راغلی، په دا بورس باندې یو بل نفر راغلی دی، یو څو یو هفته کېږي چې راغلی دی. زه چې کله افغانستان ته راغلم یو دوه میاشتې مې وروسته بیا زنګ ورته وویل، راته ویلې چې خیر اوس نه کېږي، بیا بیا په راتلونکي کال کې تاته بل نوی چانس پیدا شي. د وسیطې دي او پیسې د
په وروستیو کلونو کې زرګونه افغان ځوانان د مرسته کوونکو هیوادونو د برسونو څخه په استفادې هغه هیواد ته د تحصیل لپاره هم تللي دي. خو غټه ستونزه چې افغان ځوانان ترې ناراضه دي د دې برسونو غیر عادلانه ویش او دا ده چې په وروستیو کې دا برسونه د چارواکو لخوا په پیسو خرڅېږي. له همدې ډلې یوې محصلې چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د هندوستان بورسې د کمیشن کارانو څخه په $4,000 ترلاسه کړی او هلته په درس بوخته ده. هغه وایي چې د برسونو پلورل او پیرودل په ماهرانه شکل ترسره کیږي. یو بل ځوان رضا خان باوري وایي د بنگلاديش هیواد تحصیلي بورس ټول شرایط یې بشپړ کړي وو، ولې د کار په اخر کې په ماهرانه ډول د نوم له لیسته باسل شوی او تر اوسه سرګردانه ګرځي.
کوم شرایط چې هغه ټول شرایط مو ورته پوره کړل، خو بدبختانه چې واسطه مو نه درلوده، نو هماغه و چې هغه کسان چې پیسې درلودې واسطه درلوده هغه د موږ پر ځای باندې بنگلاديش هیواد ته لاړو. نه نه می دمرات مجموعه آزموینه کوم کامیاب شو او ما ټول شرایط مو ته پرکړی وو. تقریبا شپږ میاشتې د موږ پیسې هم لاړې، منډې ترډم هم وکړې، اما کسان واسطه درلود دل اما په واسطه لاړو او موږ پاتې شو.
د لوړ زده کړو وزارت د معلوماتو پر اساس اوس مهال له 100 څخه ډیر افغان محصلین د بورسونو له طریقه د لیسانس، ماسټر او دکترا لپاره په بهرنیو هیوادونو کې په درس بوخت دي. ویل کیږي چې دا شمیر بورسونه د طرز العمل مطابق چې د افغان حکومت لخوا تصویب شوی د یو لړ مراحل وروسته چې دا د هیوادونو د سفارتونو لخوا هم تاییدیږي په شرایطو د برابرو کسانو په واک کې ورکول کیږي. د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصل فیروزی د هند بورس د فرمې ترلاسه کولو لپاره د لوړو زده کړو وزارت ته راغلی وو او وایي د لوړو نمرو له امله د هندوستان بورس ته بریالی دی، خو دا چې لاړ بشي کنه اندېښنه لري. زما د بورسونو کارونه د مراحلو لاندې دي، خو نه پوهېږم چې آیا د واسطې په شکل خلک ځي کنه. استعداد هم په نظر کې نیول کیږي. په داسې حال کې چې دا شکایتونه ډېر دي، محصلین وایي د لوړو زده کړو وزارت د برسونو توزیع لپاره جوړ شوی کمیسون هم تر ډېره غیر عادلانه عمل کوي. خو د دې کمیسون او د ولسي جرګې غړي همیرا ایوبی دا څرګندونې ردوي او وایي زه په اطمینان سره ویلی شم چې په دولتي برسونو کې هیڅ ډول ستونزه نشته، ولې متاسفانه یوه برخه برسونه چې د سفارتونو لخوا ورکول کیږي برسونه سفارت ورکوي چې
سفارت یا پول میگیرن یا هر گپی که هست.
په این حال کې د ولسی جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو د کمیسیون رئیس کمال ناصر اصولي وایي چې په دې وروستیو کې داسې شکایتونه ترلاسه کړي چې وایي د ځینو سفارتونو لخوا یو شمېر برسونه حکومتي چارواکو پورې تړلو کسانو ته ورکول کېږي.
د پاکستان سفارت، سفارت دا ډول، د هند سفارت، دوی هر وخت کوشش کړی ده چې ځینې برسونه د افغان حکومت طرف ته ورکړي او ځینې برسونه وساتي خپلو هغه کسانو ته چې د دې سفارتونو سره ملګري او شکایتونه راځي. پاکستان سفارت د ډاکټر عبدالله او محقق خلکو ته ډېر تاسونه ورکوي.
د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي حاضر دي چې د برسونو د شفافو ویشلو پاک له هر ډول پوښتنو ته ځواب وایي. د دې وزارت ویان محمد عظیم نوربخش د ستونزې پړه پر هغو سفارتونو اچوي چې افغان محصلانو ته برسونه ورکوي.
ځینې زموږ محصلین دي چې په ښه شکل یعنی توانمندي نه لري، دلته یا ناکامیگی یا بورسونه ضایع کیگی ورنه دا چی دا زموږ ځوان لکوم طریقه لکوم سفارت نه هغه یواته په اصطلاح معرفي سوی دی، دا زموږ مسؤلیت نه ده.
بل خو د بهرنیو چارو وزارت وایي که څه هم په افغانستان کې میشتو سفارتونو دا تورونه رد کړي خو بیا هم غواړو دغه موضوع وڅېړو. د یاد وزارت ویان شکیب مستغنی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د سفارتونو ژمنه کړې چې دا مسله به د خپلو هیوادونو له مسؤلینو سره شریکه کړي او د هغوی له منظوري وروسته به د برسونو په ورکولو کې د افغانستان ځینې مربوطه ارګانونه هم داخل کړي، خو له بده مرغه چې تر اوسه روښانه شوې نه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت به دا مسله چې سفارتونه ځینې افغانانو ته په مستقیمه توګه برسونه ورکوي وڅېړي.
که څه هم افغانانو ته د برسونو د ورکولو پر پروسه انتقادونه کېږي، خو د لوړو زده کړو وزارت وایي هڅه به وکړي چې د برسونو د ورکولو په برخه کې شته ستونزه اواره کړي.
ژوند آزادي
خزینه تر سره اجازه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
زموږ مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاپښه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو. موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
لا شي.
ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه. تاسو زموږ غکله ازادي رادیو او ری اجمل اند نړۍ مدوبات لستی او د مهمو مقالو زنی برخې دروروي.
وال سټریټ ژورنال رسپانې د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ په وروستۍ نښتې ولیکنه خبره کړې او لیکي د سه شنبه په شپه افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو خپلو کې ډزې تبادله کړې او یو بل ته مرګ شوب لاړولې چې د رسپانې په وینا دی پیښې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره د څو میاشتو هڅې له خطر سره مخ کړي. وال سټریټ ژورنال وایي دا جګړه د دواړو هیوادونو په اړیکو کې په یو حساس وخت کې شوې. ورسپانه زیاتوي افغان ولسمشر اشرف غنی واک ته رسیدو سره سم پاکستان سره د اړیکو سمول خپل لومړیتوب ګرځولې او په دې برخه کې ډیپلوماټیکو هڅو ته زور ورکړی. ولدي سره دا هلی چې اسلام آباد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابر کړي زیاتې شوې دي. ورسپانه د دواړو هیوادونو د چارواکو لخلې وایي د سرحدي ځواکونو ترمنځ ورستین خطه ورسته لاغې شوې چې د پکتیکا او جنوبي وزیرستان ترمنځ په ډیورنډ کرخه پاکستانی لوري نوې سرحدي تاسیسات جوړول. وال سټریټ ژورنال د افغان چارواکو لخلې وایي چې د پاکستانی لوري د نوې تاسیسات د دواړو خواوو ترمنځ د شوې تړون څخه په سرغړاوي کې جوړېدل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی دی ورسپانې ته ویلي دا هغه تړون پر بنسټ چې موږ یې له پاکستان سره لرو تر هغې چې دواړو خواوو موافقه نه وي موجوده هیڅ لوری نشي کولی چې د ډیورنډ د کرخې په 2 کیلومترۍ کې تاسیسات جوړ کړي. د نېشنل انټرست خپرونې لیکلي له چین سره ستراتیژیک او اقتصادي ډیالوګ په دې وروستیو کې په واشنگټن کې پای ته ورسید. د خپرونې په باور دا خبره اوس روښانه شوې چې د چین او امریکا ترمنځ نږدې همکاري د نړیوالو ستونزو د هواري لپاره مهمه دي. په لیکنه کې وړاندې ویل شوي دا مسله د مرکزی اسیا په ځانګړې توګه د افغانستان پر راتلونکي چې تر اوسه ورته مناسبه پاملرنه نه ده شوې هم ډېر اغېز لري. د نېشنل انټرست خبرونه وړاندې وایي ښایي د ملګرو ملتونو سازمان او ولسمشر اشرف غني له چین وغواړي چې په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره په افغانستان کې خپل رول پراخه کړي. د لیکنې په دوام ویل شوي له دې سره به د چین د خلکو ازادي بخونکې پوز د هلمند په تنګو لارو خطرناکو کلو کې راپیدا شي څو بلاخره داسې بریاوې ترلاسه کړي چې تر اوسه پورې واشنگټن نه دي ترلاسه کړي او یا یې نه غوښتل ترلاسه یې کړي، حقوقو خبرونه زیاتوي، له شک پرته دا سناریو په کابل او پیکینګ دواړو کې چندان ملاتړ نه لري. خبرونه دا هم لیکي چې چین په یو باثبات لار د افغانستان د سمول لپاره له ټولو ډیپلوماټیکو او اقتصادي امکاناتو کار اخیستی. د بیلګې په توګه په 2012 میلادي کال کې ولسمشر حامد کرزي د لومړي ځل لپاره د شانګهای د سازمان د مشرانو غونډه کې ګډون وکړ او پیکینګ په هماغه کال د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ درې اړخیز بحثونه پیل کړل. د نېشنل انټرست خپرونه وایي په 2013 میلادي کال کې د چین او امریکا ترمنځ پنځم ستراتیژیک ډایلوګ کې افغانستان د لومړي ځل لپاره د چین او امریکا د اړیکو لپاره په یو قوي هیواد بدل شو.
د دفاع وزارت د پنټاګون هغه رپورټ رد کړ چې پکې ویل شوی په روان کال کې د افغان ځواکونو تلفات 950 پسلو کې زیات شوی دی. د دې وزارت مرستیال وایند دولت وزیري وایي د افغان امنیتي ځواکونو تلفات سږ کال د تیر کال په مقایسه یوازې 3 پسلو کې زیات شوی. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون په تازه خبر شوی رپورټ کې راغلی چې د مدیریت د زوف او د درنو وسلو د نشوالي له امله د تیر کال په مقایسه روان میلادي کال کې زیات افغان سرتیري وشل شوی. په ډیر نور جزئیات د رحمت الله افغان پر رپورټ کې اورو.
که څه هم د افغانستان دفاع وزارت د تیر کال په پرتله د افغان ځواکونو د تلفاتو زیاتوالی تاییدوي، خو د پنټاګان هغه راپور نه مني چې په کې راغلي په روان میلادي کال کې د افغان ځواکونو په تلفاتو کې د تیر کال په مقایسه 950 زیاتوالی راغلی. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیري وایي چې روان میلادي کال د تیر کال په پرتله د افغان ځواکونو په تلفاتو کې یوازې 3% زیاتوالی راغلی. دا د په خبره افغان ځواکونو ته دا تلفات تر ډیره په مخامخ جګړو او د سړک غاړې د ماینونو په چاودنو کې اوښتي دي. دولت وزیري د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي عوامل داسې بیان کړل.
لومړی موږ د 950% چې دوی ویلي دا نه تاییدوو، خو دا تاییدوو چې زمونږ تلفات د تیر کال په تناسب ډیر شوي دي. هغه هم خپل علتونه لري. لومړی علت یې دا دی چې 1,15,000 پوځیان چې نړیوالو وو هغه د افغانستان څخه ووته، د هغوی ځایونه، د هغوی ګارنیزونونه، نظامي ځایونه ټول موږ ونیول. بل دا چې په هیواد کې جګړه ده، تپل شوې جګړه ده، منحوسه جګړه ده، ممکن 3-3.5% د تیر کال په نسبت باندې زیات شوي.
د امریکا دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ په خپل رسمي ویب سایټ کې لیکلي چې په روان میلادي کال کې د تیر کال په پرتله د افغان ځواکونو په تلفاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په راپور کې د دې تلفاتو عمده علت د جګړې په ډګر کې کمزورې مدیریت او د درنو تجهیزاتو او هوایي ځواکونو نه درلودل په ګوته شوي دي. موږ غوښتل په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نظر هم راواخلو، خو د دې وزارت چارواکي خبرو ته حاضر نه شول. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیري ځینې ستونزې او د تجهیزاتو کموالی مني او ټینګار کوي چې نړیوال باید په هغو ژمنو عمل وکړي چې د افغان ځواکونو د تجهیز په برخه کې کړي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړي شکري بارکزی ازادي راډیو ته وویل تر څو چې د افغانستان د حکومت مشران له خپل منځي اختلافاتو لاس په سر نه شي، وسلوال مخالفان به خپلو حملو ته دوام ورکوي چې په دې سره به د افغان سرتیرو مرجوب له نوره هم زیاته شي.
د نړیوالو ځواکونو کمیدل په جګړه کې ضعیف مدیریت له بده مرغه کورني سیاسي اختلافات هم د افغانستان دښمنانو ته زمینه مساعده کړې. که چیرې د جګړې ستراتیژیک بدلون رانسی، فوزی مسائل به یوازې د یو شعار په بڼه پاتې سي. موږ به د یوې لویې فاجعې شاهدان ووسو. درست مدیریت او غیر سیاسي رهبری کولای سي د تلفاتو په راټیټولو کې لوی رول ادا کړي.
د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون د افغانستان د امنیتي ځواکونو د فعالیتونو په حق له تازه راپور خپور کړی چې پکې د افغان ځواکونو د تیر یو کال تلفات هم ښودل شوي. په همدې راپور کې خبرداری ورکړل شوی که نړیواله ټولنه او ناټو د افغان ځواکونو مرستې ته ور ونه دانګي، نو له 2015 میلادي کال وروسته به افغان ځواکونه له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې له زیات خطر او تلفاتو سره مخ سي. د ولسي جرګې د دفاعي چارو او د پوځي چارو کارپوهان وایي د افغانستان د دفاع وزارت نوې رهبري باید په نړیوالو فشار راوړي څو افغان ځواکونه په درنو وسلو سمبال کړي تر څو روانه جګړه ښه پر مخ بوزي او تلفات هم راکم سي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر وایي افغان حکومت باید د اسلامي دولت په نامه ډلې فعالیت جدي ونیسي. راین کراکر دا خبره له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پترس کې وکړه. د ویل ورته کاری چې د اسلامي دولت یا داعش له کبله خی د طالبانو ترمنځ اختلافات پیدا شي. د کراکر په خبره افغان ولسمشر اشرف غنی په جرأت اقدام کړی چې له پاکستان سره اړیکه خکړي، خو اوس باید د پاکستان د کوټې شورا او حقانی ډلې په ګډون د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. دا نوموړی د مرکې مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
د مشال راډیو له خبریال احمد شاه اعظمي سره د مرکې پر وخت په افغانستان، پاکستان او عراق کې د امریکا پخوانی سفیر وویل د اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډله که هر ځای وي نو ډېره خطرناکه ده. همدا لامل دی چې افغان حکومت باید د دې ډلې په افغانستان کې د شتون رپورټونه جدي ونیسي.
د
وایي مال افغان چارواکو سره په هغه هیواد کې د اسلامي دولت د شتون په رپورټونو خبرې کړې دي. زما په فکر افغان حکومت او د امریکا په مشرۍ د افغانستان ملګري هیوادونه باید د داعش موضوع ډېره جدي ونیسي. په عین وخت کې داعش به له خپلو دښمنانو لکه طالبانو سره مقابله شي، په ځانګړي ډول د کوټې شورا له طالبانو سره، ځکه چې هغوی د داعش سخت خلاف دي. نو موږ ښایي په راتلونکي کې د طالبانو ترمنځ اختلاف او د نورو ډلو جوړېدل ووینو چې پکې به یوه ډله د داعش ضد وي او بله ښایي ورسره یو ځای شي. راین کراکر له پاکستان سره د اړیکو په اړه د افغان ولسمشر اشرف غنی پریکړې وستایلې، خو ویل چې اوس اسلام آباد باید د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات وکړي. ولسمشر اشرف غنی جرأتمندانه اقدام له برکته اوس پاکستان ته موقع په لاس ورغلی چې پوه شي چې په کابل کې ملګری لري، یو داسې ملګری چې له ګډ ګواښ او مسئلې سره مخامخ دی. بیا اسلام آباد ته پکار دی چې په قبایلي سیمو کې د کوټې شورا او حقانی وسلوالې شبکې په څیر ډلو پر ضد عملیات وکړي. د دې پوښتنې په جواب کې چې د کابل او واشنگټن پر دوه اړخیزه امنیتي تړون سربیره امریکایي ځواکونه ولې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو ډلو پر ضد په عملیاتو کې برخه نه اخلي، پخوانی امریکایي سفیر کراکر وویل که کابل غوښتنه وکړي نو امریکایي ځواکونه به تل ورسره مرستو ته تیار وي. دی وایي کله چې افغان حکومت له ګواښ سره مخامخ وي نو هغوی د موږ ته راشي او په عمومي او مشخصه توګه دې له موږ مرسته وغواړي، ځکه چې دا هغه څه دي چې په امنیتي تړون کې راغلي. نو موږ به له دې تړون سره سم د افغانستان امنیت ټینګښت لپاره هر هغه څه کوو چې کولای شو. راین کراکر ویل له طالبانو سره د سولې کولو دنده د افغان حکومت ده. د ده په خبره که افغانستان په دې لړ کې د امریکا مرستې ته اړتیا لري نو غوښتنه دي وکړي، خو امریکا باید په خپل سر له طالبانو سره د خبرو هیڅ هڅه ونه کړي. په افغانستان او پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر زیاته کړه چې دا ډیره مهمه ده چې د افغانستان د سولې په بهیر کې ښځو ته هم ونډه ورکړل شي، ځکه چې په سیمه کې به هغه وخت اصلي امنیت ټینګیږي چې د ښځو حقونو ته درناوی وشي او د هغوی غږ واورېدل شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغان ځانګړو ځواکونو د القاعده شبکې د یو مشکوک غړی د نیولو لپاره د قندوز پر یو روغتون چاپه وهلې. د القاعده شبکې دغه مشکوک غړی د بې سرحده ډاکټرانو په دې روغتون کې بستر و. سلطان محمد سرور په دې اړه د رویټرز خبري اژانس رپورټ وړاندې کوي.
د عبدالله په نامه په قندوز کې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو یو قماندان رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې دا معلومه نه ده چې د چهارشنبې د ورځې په دغه برید کې به دغه مشکوک کس نیول سوی وي که نه. خو د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له دغه بریده خبر نه دی. په روغتونو باندې ځکه ډیر کم بریدونه کیږي چې دغسې ځایونو ته نړیوالو قوانینو مسؤلیت ورکړی دی. هغه روغتونونه چې په افغانستان کې د مرستندویو مؤسسو لخوا چلول کیږي په ځانګړې توګه په لرې پرتو سیمو کې د جګړې قربانیانو سره ډیرې مرستې کوي. قندوز ولایت کې په وروستیو څو میاشتو کې ناکراري او جنګونه زیات شوي دي او یوه ولسوالي تر اوسه هم د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. د بې پولو ډاکترانو مؤسسه وایي چې ځانګړو ځواکونو د روغتون چارواکو سره ځیګ چلند کړی دی. ویل کیږي چې له پیښې وروسته د دغه روغتون خدمات ځنډول سوي. د بې پولو ډاکترانو مؤسسه چې د بشري مرستو د نړیوالو قوانینو سره سم خپل خدمات وړاندې کوي دغه برید ځان ته سپکاوی ګڼلی دی. د دغه فرانسوي مؤسسې یو چارواکي چې خپل نوم یې نه دی ښودلی رویټرز خبري آژانس ته ویلي دي چې بهرنیو ډاکترانو کوشش وکړ چې د افغان ځواکونو مخه ونیسي، خو هغوی بیا هم روغتون ته داخل شول او تلاشي یې پیل کړه. د بې پولو ډاکټرانو مؤسسې وروسته تر دې چې په 2004 کال کې 15 کارکوونکي په افغانستان کې ووژل شول او په دغه هیواد کې خپل فعالیت ودراوه، په 2009 کال کې په افغانستان کې خپل خدمات بیا پیل کړل. بې پولې ډاکټران د جګړې د ټولو ټپیانو درملنه کوي او ورته مهمه نه ده چې څوک د جنگ د کوم لوري څخه وي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اتنی می بجې شوې دي پام کړې د مهمو خبرونو لنډیستا. افغانستان او اروپا اتحادیه د همکارۍ تړون لاسلیک کړ. د افغانستان لخوا د جمهور رئیس اقتصادي سلاکار عمر زاخلوال او د اروپا اتحادیه لخوا د بهرنۍ اړیکو مسؤلی فدریکا موګرینی دغه تړون لاسلیک کړ. د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام منلی ده چې د افغان پولیسو لپاره د نړیوالې مالی مرستې کنټرول به افغان حکومت ته سپاري. ملګري ملتونه وایي چې افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستو دوام د طالبانو پر وړاندې جګړه کې د افغانستان د حکومت ځواک نور هم پیاوړی کوي. د پاکستان په پنجاب ایالت کې تیر ورځ له کرخې څخه د یو ریل د خویدو په پیښه کې د پوځ د یو لوړ رتبه افسر په ګډون لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. روسیا وای ایران او لویدیځ اټومي توافق ته سره نږدې شوې دي. د امریکا په مشرۍ د نړیوال اعتراف په یو هوایي برید کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یو مهم مشر چې د ځانوژونکو بریدګرو د امیر په نوم مشهور وژل شوی دی. او یو نوی رپورت کې خبرداری ورکړل شوی چې د ختیځ اروپا په 15 هیوادونو کې د اداري فساد ضد ټکنیو هڅو په دغو هیوادونو کې د ولسواکۍ د پرمختګ مخه نیولې ده. د خبرونه پاتې برخه یو کله زرغکونه د ازادي راډیو د ډرامو نوې لړۍ ته ځانګړې شوې ده. ورپسې بحث اوري چې قربې یوسف خان زدران ده.
یو کله زرغکونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیر برخه کې مو واوریدل کله چې ګل محمد د خپل دکان د غلا د قضیې د روښانه کولو لپاره ولسوالۍ ته ځي، سارنوال ورته وایي هغه کسان چې د دکان یې غلا کړی وو نیول شوي. اوس راځئ چې واورو د ډرامې په دې برخه کې څه پیښیږي.
هو زه خو راغلم، خو تا یې اوس نوم زده کړه. زما د اوښي نوم عبدالصابر دی، خو ټول هسې صابر ورته وایي.
ښه نو بل نوم دې هسې صابر دی جو دې بدمشه.
یاره ډېر ټوکې خدای داده. ښه څنګه شو صابره، غنم دې خلاص نه شو؟
نه یو څه لا پاتې دي، لکه چې تام نوبت ورته نیولی که څنګه؟
نه نه جو دې بدمشه، تا نه وروسته زما وار دی صابر جانه.
توبه اوس دې نو خبره خولې ته ولوېده. خو خیر ویسې که دې ډېرې خبرې وکړې کار دې هم ډېر وکړ.
په ښه کولو انسان ښه معلومیږي. السلام علیکم عبدالصابره.
وعلیکم السلام مولوي صاحب.
عبدالصابره کار ته یوازې ولاړ وي، زوی دې هم دا ډېر وخت کېږي چې په کلي کې نه ښکاري، وایي چېرته کار پسې وتی.
او غم یې مه کوه مولوي صاحب، هغه به ښه په مزه مزه کار کوي، ځکه چې واده ته تیاری نیسي.
خیر بیا خو اراده نیکه ده. د اسلام ستر پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې تر ټولو ښه نکاح هغه ده چې مهر او یا مصرف یې کم وي. ډېر غټ واده مه ورته کوه.
هی مولوي صاحب، موږ خو ولور غټ کړي یو، د خلکو ډوډۍ خو به مو په یو ډول نه یو ډول پیدا کړې وه.
ولور ګورې، موږ هر وخت یوازې د جنۍ کورنۍ ملامتو چې ولې پر خپلو لوڼو ولور اخلي.
نو مولوي صاحب حضرت بدمشه ولې اخلي؟
ګوره دې ته فکر وکړي چې کله د نجلۍ کورنۍ ولور غواړي د هلک کورنۍ ولې دا پر انسان به ایښودل ورسره منی؟
دا خبره دې خو بیخي سمه ده مولوي صاحب، ما خو خپله ورسره ومنل، څه زور خو یې نه دی راباندې کړی، زما خپله ګناه ده.
دا ظلم دی که د جنۍ کورنۍ دا ظلم کوي چې پر لور ولور اخلي، خپله جزا به وویني.
زه به دا غنم جوال ته ورواړوم، تاسې خپلې خبرې کوئ.
او کله چې د هلک کورنۍ دا ظلم پر ځان مني، ولور قبلوي، هم به خپله جزا وویني، ځکه ظلم کوونکی یعنی ظالم او پر ځان ظلم منونکی یعنی مظلوم دواړه ګناهګاره دي.
پاک خدای مې دې وبخښي، دا ظلم خو ما په خپل زوی په خپله کړی.
بیا دا ځینې پلرونه باید پوه شي چې اولاد مال و متا نه ده، دا د خدای جل جلاله نعمت دی، پر هغوی د داسې لوبو حق نه لري، او نه هم څاروي دي چې یو پر بل باندې خرڅوي.
عبدل صابره راشه، ستا غنم خلاص شول، اوس زما وار دی.
دا دې اوس کښو چې زما نوم دې صحیح زده کړ.
لورې، یو څو افغانۍ دې چې په هګیو او مستو خرڅولو کې ټولې کړې وې، مرتبانونه دې پې واخیسته، چې خدای مکړه تاوان در باندې نه شي.
بیبي ترور، توکل په خدای، وایي ګټه په تاوان کېږي. هڅه به وکړو، لاس تر زنې لاندې خو هم نشو کېناستی، دوکان هم لاړ ختم شو.
خو وایي چې ته حرکت وکړه، خدای به برکت پکې واچوي. ګل ماما ده زویه، راغلې؟ څنګه داسې سوس را روانې؟ روژې پذاب کړی که څنګه؟
ابې، روژه د خدای امر دی، پر ازای منو، دومره تاثیر خو خامخا کوي، ګرمي هم ده. سلام علیکم.
وعلیکم زویه.
اورې نری، دا مرتبانونه دې څنګه راخیستی؟
منزل ته یې راخیستی. ما ورته وویل چې دا خو نوي دی، منزل څه کوي؟ نه بابا، چیرته د دې زړه مني. زم راغلم ورسره کېناستم، لږ مرسته ورسره وکم.
دې ښه پوهېږم، ستړیا دې نه راباندې لورېږي.
ورېنداری، اچار خو جوړوې، مستې به دې هم توم نه کړې وي؟
هو، دوه ساتله مې توم نه کړې، لږه چکم شته.
ورېنداری، اوس خو مو دوکان هم نشته چې خرڅې کړو.
رښتیا زویه، ملنګ دوکان په ګروي منی که څنګه؟
هو ادې جانې، همدا اوس مې مال او دوکان دواړه ور وسپارل. بیا جمیل ویل چې د ګراوۍ خط باید ولیکو، هغه کار یې بیا مازدیګر ته پاتې شو.
ادې، تا هغه مرتبه لږ رادې خواکه.
واخله لورې. ګل ماما ده زویه، ملنګ خو د همدا کلي سړی دی، ټولې پېژني، نو خط څه معنا لري؟
ادې، دا خط لیکل ښه دي، هر څه به پکې ولیکو، دواړه به ګوتې پکې ولګو، د بلې ورځې له جنجاله به خلاص شو.
د پوه انسان نه جوړ شم، خدای دې ژوندی لره زویه.
اوس پاتې شوه د اچارو او مستو د خرڅولو خبره. هغه بېپاران چې دوکان ته په مستو او اچارو پسې درتله، هغوی کور هم لیدلی.
ورېنداری، نو دې ټول کلیوال ته به څوک ووایي چې موږ اوس اچارو، مستې او چکه په کور کې خرڅوو؟
ګل ماما لالا، آسانه خبره ده، یو ځل چې د زلختې کور ته ورشم، په ټولګي کې به ټولو ښځو ته ووایم چې اچار، مستې، هګۍ مو که په کارېدل، ماشومان کور ته راولېږي.
هو زویه، ته چې کله له جوماته راوتې، هلته ټولو ته ووایه.
څنګه به ووایم؟
عزیزه، تو خو خیلی کور که خوی اول کس لری، ما تو بود چه خزه و ماشومان می کور چه میدان پاد بود.
رید آمایی نه، نمران دیکن مکه وار دا خوا اولا محکمه وار دو نور پاتی دی دیشی چه ده بد مودا مراکمه شی
به دیو داره گی چه دو نور محکمی مجازا نورم زیاده نکلی.
آه، پو ایگه من پولیسانو تا دو مجرمانو ترمن داوی دیر پزر پوری هر څه په میدان اچوي.
اوس به څه پټکو عامر صاحب. عزیزه، زه په زندان کې په تنګ شوم، تاسو ته مې پیسې درکړو چې له نثاره غچ واخلئ. خبر نه وم چې تاسې نور هم جنجالونه راته ډېروئ.
موږ هم خوشحاله نه یو چې ټول عمر زندان کې تیر.
زه دا ټول ستا د لاسه و. هماغه شپه مې څو ځلې درته وویل چې د وریجو بوجۍ سوری ده، وریجې ورنه تویږي. تا ویل په کیسه کې مه کېږه.
زما ټول پلانم راته خراب.
غلی شئ نو، دا ځان پر رسوایی پسی مو پیسی را بڑوهیلی اس پولیس تا ځان رسوا کوئی
ولا ولسوالی خبره ده یو لدینه بایی سپٹو تاسو خوی پیواسا پیڑا اقرارو که
بس دیر او سلامی در تا وکڑا دا د بندیانو د انتقال موټر ده ستاسی میل مزدون نده ایسو دا دیر وقت لره اسی نا چه پو بندی خانه کی بیا بی مزمون پاتی سای
گل محمد و ملنگ داده استاسو دارو ترمند دا دکان سند ولی کل شو
خیر ویسی
جمیله تم خیر ویسی دا خو تا دیو تو ویل چه دا گروه یا بای وفا خط ولی کئی
اوهو کور دیو دا خیر
ویسی وی آغا شر دی پیخ شی چه خیر مو پکیوی گل محمد پو دی شر که دی خیر و کنه تبا چه پیده چه داردال پورا خستل حرام دی
هو مولای سی بو ویل که نیسار احمد پا گرد او تاوان دوارو که شریک وی بیا هیچ دونزه نوا خیر تاسو په دې سند امضا وکئ
جمیله اوزره د بدمشه د ګل محمد په ځای زه امضا کوم هغه امضا نه لري
خیر چې امضا نه لري ګوته خو به ولګوي هغه مهمه ده او که څوک امضا ولري په داسې سندونو خامخا ګوتې لګوي
خرکه همدلته دې لیک اخر کې ګوته ولګوم
هو همدا ځای ده خو راسته لاس نه دی چپ لاس ګوته
ولګوم
راکه چې زه هم ګوته درته ولګوم ملک صاحب ته مور که چی بیا زول خیره
داده سند مور شو جمیله سند واخله زوا کن خان لارو دی خدای پا من
منگم در پسی درزو
را که جمیله داسه گتا باورتو لگو چی ملنگ زانم بونشی خوزو
دای مو معامله نیکا و مبارک که گل محمد کلا چی دو بازار خواه تا لاری د دې کاغذ یو کاپی وباسا او ملنګ ته ورکا بس موږ هم درنه لاړو د خدای په امان
زم اوس دې په دمشه هسته نه چې ګل محمد ملنګ ته دکان وسپاري او زما ژونه رئیس
راځه چې ځو
څنګه خاندې ډیر خوشاله یې هېڅ مو پام نه و زما تر څنګ را ورسېدم لا مو ونه لیدم
ستړی مشې نسیم جانه
خیر یوسه
څنګه دې خواته راغلې نسیمه
ولې تاسو ویل چې په ټولو کلیوالو مو نسیم وډبه وه نور به دې خورا نه شي
نه نه نسیمه هسې کومه خبره نه ده
خیر هره مال عکس العمل لري ګل ماما ده لکه چې د ملنګ سره د سودا وشوه
خو راځه که کار نه لرې دا د دوکان حسابي به را سره وکړي ته یې لیکه
سمه ده
نسیمه موږ نه مه خفه کیږه زموږ څه ګناه وه
خیر ساکن خپله په څا کې وي هغه دی دلاور هم زنداني شو ښه څه ولیکم
لس بوتله شامپو او نسیمه دلاور داسې خوب هم نه ولیدلی چې بندي بشي
هغه زوی چیرته دی نه ښکاري
هغه کمبخت خو له څه وخته ورک دی
نو چیرته به وي
نه پوهیږو هماغه یو ځل چې ولی جان په ښار کې لیدلی و نور یې درک نشته
ښه اسلامیه هر چیره چه واسه پیدا که اونده ران اخلاسی اگه خونه
درنو اوریدون کو اسلام علیکم تاسی دیو کلی زرغگون و درامی اڑوان جوانده بحث آوری چه تر نه بجو دوام کهوی مخ کلی دی چه ده بحث موضوع و ملما معرفی کرم یادوانه کم چه زمونگ در دراما هر دوشنبه ده مسپخین پا دو بجو پینزو سلوخ ده کو پا همدی چپو اوریدلشه او بیا مخپل نظرون داغ سوال پادا چه ده درامی پا پای که مترکی گی مونگ تا رلیگلشه ده دی اونه سوال داو چه که دنجلی کورنه پا لور ولور ملامتی گی آیا دو زم کورنه هم ده دیرو پیسو ورکول لامل ملامت نه ده لتا سی اوریدون کو مننه چې په دې اړه مو ګڼ نظرونه مونږ ته رالیږلي دي خو اوس په همدې موضوع له میلمه سره خبرې کوو میلمه مو له شمل وطن پکتیا څخه لایک شهزادران دی چیرته چې د ولور کمولو لپاره په دې وروستیو کې ډېرې هڅې او قومي تړونونه شوي ښاغلی لایک شه ستړی مشي په خیر راغلی زموږ خپرونې ته
مننه یوسف جانه تاسو ته سلامونه او د رادیو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم
وعلیکم السلام مهرباني اوریدونکو تاسو هم کولی شئ په بحث کې راسره په دې شمیرو ګډون وکړئ 0909 2315 سوه څلوېښت بله شمېره مو ده صفر اووه سوه اته سوه دوه ویشت اووه سوه پنځه پنځوس. زه یوسف زدران یم او په تخنیک کې را سره رامین کاکړ مرسته کوي. لایک شاه زدران، په دې اړه لومړی ستاسې نظر په داسې حال کې چې د لوړ ولور څخه زموږ ټولنه ډېر زیات شکایتونه لري، آیا دلته یوازې د ناوي کور باید ملامت شي که نه مقابل جنب هم په دې همدې زیاتوالي کې څه رول لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. که موږ تاسو وګورو په افغانستان کې ولور یو ټولنیز ستونزه ده چې په ټول افغانستان کې ده، په خاص توګه په پکتیا یا په د پکتیا میشته ولایتو کې نه ده، بلکې په ټولو ولایتونو کې دا ستونزه شته. که موږ تاسو د شمال خواته ولاړ شو وګورو، د حقوق بشر راپورونه وګورو، په شمال کې ډېرې زیاتې ستونزې دلته وجود لري. نو په دغه کې دواړه جانبین چې کوم دي، هغه ملامته دي که د ښځې اړخ وي که د نر اړخ وي، دواړه هغه یو ټولنیزه ستونزه دلته رامنځته شوې، یو رسم رواج دلته ګرځېدلی دی په افغانستان کې چې موږ تاسو ولور اخلو.
مهرباني داسې دی چې د هلک کورنۍ څنګه ملامتولی شي، څنګه دا موضوع کنټرول کېدی شي، څنګه مخنیوی کېدی شي، هلک کورنۍ باید څه وکړي؟ په داسې حال کې چې د جنۍ کورنۍ خو همیش غوښتنه شاید ولري چې لوړ ولور واخلي، اما د هلک کورنۍ کوم معیارونه باید په پام کې ونیسي چې نه دا ولور کم کړي، دا موضوع څنګه باید ونیسي؟
که موږ تاسو وګورو، تاریخ دی ولور ډېر پخوانی تاریخ دی، او په افغانستان کې په خاصه توګه باندې د دې ولور دود او دستور روان دی. نو دا دود او دستور په دومره کم وختونو کې موږ تاسو د منځه نه شو وړلی. که سوچ فکر وکړو، دلته د لوی پکتیا په بعض ولایتونو کې په ولسوالیو کې د دودو دستور روان دی. نو زه به داسې ووایم چې که چېرته یو هلک هلته کوژدن کوي، یا هغه کوژدن په بدل کې هلته د هغه کورنۍ روپۍ ورکوي، نو دا داسې ده چې هم دغه کورنۍ دغه هلک چې کومه کوژدن د بل کور نه کوي، د ده کور جینکۍ به هم داسې په ولور باندې ورکړی شوي وي. نو دغه یو تاریخي بڼه لري، او د تاریخ له مخې دغه سلسله دغسې را روانه ده، دوامداره توګه باندې را روانه ده. نو په دا سبب باندې ما وویل چې دواړه اړخونه په دغه کې
ملامت دا چې باید څه هڅې وشي، یعنی قومي تړونونه وشي که نه څنګه تبلیغ وشي، په دې اړه بیا هم خبرې کوو ستاسو سره. اما اوریدونکي موږ سره اړیکې نیسي. نوم دې چی دی؟ مهرباني. په خیر راغلی مهرباني، زمونږ موضوعات من اوري، کوم سوال که لري او که پوښتنه لري مهرباني.
مننه زدران، تاسو ته ستاسو د راډیو ټولو کار کوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. مېلمه ته
مهرباني.
زما هسې یو نظر وړاندې کوم، هغه دا دی، د اسلام له نظره هم د جګ مهر اخیستل هېڅ کوم جواز نه لري. پخپله عمر رضی الله عنه یو ورځې خطبه کوله، او زنانه ورته داسې خطاب وکړه چې تاسو په نکاحونو کې چې دی مهر چې دی ګران مه اخلئ. د دې وجه نه بل یو حدیث کې هم دی چې نبی علیه السلام فرمایي بهترین نکاح هغه ده چې په هغې کې مهر کم وي. نو زما غوښتنه د ټول افغانستان او د ټولو ولسونو نه، خصوصا د افغانانو نه چې ډېر غریب او بې وزله دي، دا ده چې په دې کار کې د اسلام سره متعلق چلن وکړي. نور سوال نه لرم. پلی الله
ډېره زیاته مهرباني ستاسو نظر وو، او په دې اړه به موږ په راتلونکو خپرونو کې د دینی عالمانو سره هم بحث ولرو د دینی جنبې له مخې. یو بل اوریدونکی هم لرو، هغې سره خبرې کوو مهرباني. بله بله، تاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده مهرباني.
دا پښتون ورځو تړاو د ولایت او لږ نیمه
مهرباني.
دا پښتون د مېلمه څخه ده.
او کولای شي مهرباني تاسو غږ اوري؟
زما پښتون دا ضروري چې دا څنګه کې به څو ورونه چې دي
په کوم ځای نو کې ولور جګ دی، دا شکایت خو پاره سیمو نه مونږ لرو، د اوریدونکو اړیکه نیولې وه. یعنی څه باید وشي چې بالاخره دا موضوع کنټرول شي، بالاخره کم شي، بالاخره په هیچا باندې فشار رانه شي؟
که موږ تاسو وګورو، مخکې وختونو کې دغه د لوی پکتیا په بعضو ولایاتو کې ولسوالیو کې کلدارې په کلدارو باندې به خلکو ولور اخیسته. په د اوس وختونو کې چې افغانۍ ارزښت پیدا کړی، نو هغه روپۍ چې یا پنځه لکه یا دوه لکه یا درې لکه کلدارو به خلک اخیستلې ولور په توګه باندې، اوس په افغانیو باندې بدلې شوي دي. زه به یو مثال درکړم، د زرمت په ولسوالۍ کې د زرمت خلک راجګ شو، د ولور په مخ باندې باندې یو خنډ وګرځېدو. ویې چې د ولور مونږ دلته په خپله ساحه کې نه ګورو. په خاصه توګه مونږ تاسو د ولور په بحث کې مدني ټولنو خاص رول ادا کړی دی، د لوی پکتیا په ولایاتو کې په ولسوالیو کې، او د دغسې د مخنیوي کوشش یې کړی دی چې باید دغه یو ټولنیزه ستونزه چې د ولور په نام باندې دغه ته د پای ټکی کېږدي.
نو دا څنګه پای ټکی خو بالاخره څه باید وشي؟ قومي تړونونه ایجاد شي، څه باید وشي؟
زما په اند باندې که مونږ تاسو دغه سلسله کې د قومي مشران او دینی عالمان چې کوم دی مهم رول ادا کولی شي، یغې ذهنیتونه دغه شي ته آماده کړو. اوس زه یو دېرش کلن یا اتویشت کلن ځوان یم، زه مخالف یم د ولور، ځکه چې روشنفکری کې مونږ تاسو ژوند کوو، دنیا هم لیدلې ده، په دنیا کې تحصیلات هم کړي دي، یو ویشتم کرن کې مونږ تاسو ژوند کوو. نو د دوی ذهنیتونه باندې کار کول پکار دي، دوی سره ناستې کول پکار دي، او په خاصه توګه دولت ته حکومت ته زه دغه مهمه بولم چې دولت په دا کې مهم رول ادا کړي. د مختلفې موسسې دلته په افغانستان کې دننه کار کوي، نو هغه موسسې سرمایه ګذاري کوي فقط جلیزون په مخ باندې یا په بعض رسنیو کې دوی تبلیغات کوي چې موږ د حقوقي بشر په برخه کې دغه وکړه. په حقیقت کې اوس په لرو ساحو کې د لوی پکتیا په ډېرو ولسوالیو کې هغه کار نه دی شوی. باید په عملي توګه باندې په هغه کلیو بانډو په ولسوالیو کې د دغه لپاره کار وشي، پروګرامونه ورکړی شي د ولسوالیو په سطحه، د کلیو په سطحه باندې، که په منظم ډول باندې موږ تاسو چېرته کار وکړو، نو دغه پدیده چې کومه ده، د ناوړه پدیده چې ده چې د ډېرو کورنیو کورنۍ ترمنځ باندې مشکلات ایجادوي، دغه ته به موږ تاسو د پای
بل اوریدونکي د هلمند له ولایت نه موږ سره اړیکه نیولې، احمد نومېږي، دغه غږم په خپرونه کې شامله و. مهرباني نظر مو وایې، اړیکم زموږ سره وصل ده.
زدران صاحب له کومه چې عدالت کورنۍ په بله ملامت وویلې، په دغه وخت چې د نجلۍ کورنۍ ګرانې ورکوي نو باره دا خلک نه کوي.
پوه نه شو په پوښتنه مو.
نظر مدار نظران صاحب چې دغه نجلۍ کورنۍ ګرانې ورکوي نو عدالت کورنۍ وس نه رسي نو دا باره دا کوزي نه کوي.
او همدې خبرې کوو چې هلک بالاخره دا زمینه داسې برابره شي چې د انجینۍ کورنۍ ډېرې پیسې وانخلي او هلک وکولی شي چې واده وکړي. او بل اړیکه هم اخلو. مهرباني تاسو هم زموږ سره وصل یې، له کوم ځای نه؟
بلې، سلام علیکم، غمی خان پوپل یم، د لوی کندهار نه.
پوپل صاحب خیر راغلی، مهرباني.
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته محترم میلمه ته. په موضوع باندې مې سر خلاص چې د ولور په دې کې اول خو تقریبا په ټول افغانستان دا عمده ستونزه ده چې تقریبا د کندهار کې هم دا ستونزه شته، په ټول افغانستان کې شته. په کندهار کې په لس لکه په اته لکه سالدارې باندې ولور اخیستل کېږي.
او په بل څه په دې کې ملامت څوک دی؟ یو پوښتنه زه کوم،
باید اول دولت خپل همکاري وکړي. اول دولت هم دا وظیفه اقتصاد ډېر کمزوری دی، د خلکو دغه اوته لس لکه روپۍ چې بیا دا پیدا کوي، دا ځوانان بیزي نورو دولتو ته ماجرتوب کوي، پکې اته هلته مړه کېږي،
خبرې کول میلمه سره هم ستاسو نظر هم خپور کړو. اما پوښتنه له تاسو کوم، څوک ډېر ملامت دی، د انجینۍ کورنۍ که نه هلک کورنۍ هم څه رول لري؟
اوس د انجینۍ کورنۍ چې ده، د انجینۍ کورنۍ ډېر هغه په دې باندې چې هلک خو نو مجبور دی چې هلک ته به کوزده کول پکار دی، نو هغه مجبورت په خاطر باندې انجینۍ کورنۍ انا لس لکه ولور غواړم یا اته لکه ولور غواړم که نه دا کوزده نه کېږي. نو هغه د مجبوریت پر اساس باندې د هلک کورنۍ مجبور یي چې دا کوزده.
نو ته د
هم قدم چې دا یوه غوښتنه بل هم لرم د محترم علما کرامو څخه چې دا عمده ډېره غټه همکاري کولی شي په دې کې علما که چې دې مثال یې ونه کړي دا دوستي کېدلی نه شي، دا دغه کېدلی نه شي، دا دوستي و دغه د علما کرام په دې کې ډېره غټه ونډه ده چې اسلامي احکام بیان کړي او هغه د مبارک علیه السلام.
پوه پوپس
یا چې دا سخت ګناه لري او ډیره حرام دي نور وخت نه نسله خدای ممال ته سلام
علیکم خیر سي د قندهار ولایت څخه مړک نیول و پوپس ډیره زیاته مهرباني بل اوردونکو په طرف زو مهرباني تاسو علیکم زمون سره وصل دي امارات وې کوم زین د اړیکې نیول نو مت شه وعلیکم السلام خیر راغلی مهرباني اړیکه دلک خراب ته لګ مخیت دخه کا مهرباني او مهرباني ستاسو پوښتنه مونږ واخیسته مخکې له دې چې ستاسو پوښتنې ته میلمه لایک شه ځواب ورکړي د اوردونکو نور په طرف زو چې مونږ ته په 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته غږیز سیستم کې مونږ ته پیغامونه پریښي د هغوی پیغامونه هم اورو تر څو په خپرونه کې د هغوی نظر نام شامل شي
د نجونو پر سر باندې چې دا ډېر ولور اخدام نه دی ښه ولې دا خو حیوانان دي چې دوی خطوي نو د حیوانانو په توګه دې نه استعمالوي او دا خلک دي چې دې دا معنا ډېر روپۍ نه ورکوي معنا دا چې دې نه کوي چې په 1 لک 45 لک دي نجلې کوي خپل اولاد خپل وزوی ته معنا هغه بارانه بشاره هېڅ هم نشي کولی او هېڅ توګه هم نشي ادا کولی هغه نو باران نورو هېوادو ته مسافر شي زه مخمشري د پکتیکا ولایت نه تاسو سره په تماس کې شوی یم دا د څوک چې د خور او ورور ورور اخري هغه خو پکتیکا کې نه روا ده بلکې د موږ افغانان چې دی دې د ورور نن سبا د څوک چې د خور او ورور نه ورکوي ولې وایي چې د موږ خلک پیغور کوي
زه هم نسیم شاه دی شکردره ولسوالۍ څخه مې تمه اتنی ولای هر وخت چې 11 نفر د خپل منځ جوړ شي څه ضرور ده چې په هغه د ارسل لاس لکه اشل لکه افغانۍ یا 5 لک افغانۍ کې نه هغه باید په هر قانون سره شرعي قانون سره باید واده دوړ وکړ ولور باید ونه خستل شي او کوم چې ولور ورکوي هغه باید انجلی شي کام ډېر کم ولور کور کوي ورده کا
او ډیر زیاته مهرباني اوردونکو په راتلونکو کوم تاسو کولای شئ د دوشنبه په ورځ ماسپخین 2:15 کې زمونږ د ډرامه ووري او بیا پاړه مونږ خپل نظرونه شریک کړي چې بیا مونږ د جمعې په ورځ په خبرونه کې شریکو یو اوردونکو ویلی لکه چې کچيري زین کورنۍ اماده هم وی چې لور په کم ولور باندې ورکړي اما به خلکو ته پیغور ورکوي دا ستونزه څومره جدیده یعنی دا هم شته پټول نه کی
بالکل سوي جانه کوم ته سو ګورو دا ستونزه دلته شته ما درته چې دا یو فرهنګ ګرځیدلې د افغانستان کې د دولور موږ ته سو ډیر صحو پټول افغانستان کې ګورو چې کچرتا یو سو کو خور دور کم ولور باندې ور کی دا بالکل یو پیغور دی دوی د پاره ګرځي خداغه په اصل کې خبره دغه چې موږ ته سو په پیړیو پیړیو په افغانستان کې دا رسم او ریواج را روان دي یو فرهنګ ګرځیدلې لیدې د دغه په سبب باندې اوس هم مخکې مثال درکچ بز صفو کې د حکومت تړونو نه شوې دي د حکومت مشران د دنیا لمان راځي شوې دي زورانو خسولې دي چې دغه دیوالور هغه ته د پېټکې کېږي نو دغه ستونزې شته خو پرور باندې دغه مشکل حل کیږي ځکه چې کار پخته دی په دا باندې
او یو بل اردن کې پوپل لکندار څخه چویل چې په ملي سطح باندې کا پرلمان په دې برخه کار وکړي په دې برخه کې څومره کار شوی مختلف نهادونه څه کړي تر اوسه
زما په خیال باندې پرلمان په یو وخت کې په دغه ولور حق باندې د وادونو په حق باندې یو څو موضوع چې زما د ذهن نه وتلی د دغه خبره مطرح شوی هوزو په پرلمان باندې د افغانستان په حکومت باندې دغه کوم مدني ټولنو په فعالینو باندې دغه کوم چې باید دغه یو ټولنیز ستونزه ده مشکله جوړیږي د کورنۍ ترمنځ دښمنۍ جوړیږي د ځوانانو ژوند دغه سره تبکیږي نو دغه شته د پای ټکه کې خودلی شي
منتظر لکندار ولایت خبرونه کې شامل مهرباني لن نظر مرتوی چې خبرونه وخت بخی کم ده بله
هلو سلام علیکم
وعلیکم سلام دا چې منتظر پات شوی بخنه غواړم مهرباني لن مو نظر شریک کړئ
ګران
صاحب تاسو سلامونه تاسو مېلمه ته سلامونه وړاندې کوم. خبره خو داسې ده چې رښتیا هم دا ډېر دا ولورتیا خلاص لکه دوه دا په ډېر په بدو سره بدل شوي دي. د دې زموږ په مجکا کې په دغه روژه کې پلار لور ور وبخښله په بخښه یې ورکړلې بلې ګرځ کې دولس لکه دولس لکه به راکوي ما ته ځکه چې خلک یې ګره په دولس دولس لکه روپۍ کې اوس نو بیا راولاړ شو هغه سړی په چاره ووایل مټ په دغه روژه کې دا زه خپل سترګو لیدلی حال درته وایم نو بیا ما هغه ساخلي دولس لکه روپۍ دجینې غوښتلې خبره په بدو سره بدله شوله دا د هغه دورې بار شوله کله بلې خوا ته لاړله سړی خپل په مخ باندې مړ شو ښځه په کور کې پاتې شوله. دا
ستونزه جوړوي همداسې دا ډېره زیاته مهرباني. لایک شاکه په وروستیو کې په لنډو کرتوی کومې نورې ستونزې ایجادوي باوجود دې چې زموږ اورېدونکو هم ځینې ستونزو ته اشاره وکړه؟ لوړ ولور کومې ستونزې جوړوي؟
لوړ ولور که موږ ته څو ګورو لکه اوس دلته موږ ته بعضو صفو کې ګورو دښمنۍ منځ ته راځي د کورنۍ تر منځ. ځوانان چې کوم دي د دغه ولور د پوره کولو دپاره دوی خارج ته ځي، اروپا ته یا سعودي عرب دوبۍ ته دغه هېوادونو ته ځي. نو دغه ولور چې لس لکه دولس لکه پنځلس لکه پورې وي په هغه وختونو کې د دوی هغه عمر تېر شوی
وي. ډېره زیاته مهرباني. لایک شاپ په دې اړه باندې ګڼ نور مشکلات هم دي چې په راتلونکو خپرونو کې به